السلام علیکم. په افغانستان کې د سحر لس بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خپرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران د پولیسو ځواکونو لخوا د افغانانو په وړاندې د ناوړه چلند د څیړنو غوښتنه وکړه. پایل خبرونه کیږي. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې کوي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا شکنجه سوي او اوبو ته اچول سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندۍ کېدو غوښتنه وکړه. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي دي. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه یې لا هم څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایراني پولیساتو لخوا شکنجه سوي او بیا اوبو ته اچول سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په ویلامه کې ویلي په دې اړه به د دوی څېړنې دوام لري. د څېړنو په جریان کې یو لړ پرمختګونه هم سوي دي. په خبر پاڼه کې د دې پرمختګونو جزئیات نه دي ورکول سوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد هم په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشنبه په ورځ په دې اړه خبر سوي راپورونه رد کړل. نوموړي په ویلامه کې ویلي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوي ده. بلخو د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته په دې اړه چې آیا رښتیا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوي کنه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې سیمې ته یو هیات استول سوي.
گزارش کار
د دې هیات د کار راپور د بهرنیو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته سپارل کیږي او د قانون پر وړاندې کوم اجراءات چې په کار وي ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل اعلامیه کې ویلي د ایران له چارواکو یې غوښتي چې له خپل اړخه هم په دې اړه څېړنې وکړي او پایلې یې له افغان حکومت سره شریکې کړي. تر دې مخکې ځینو عیني شاهدانو په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي و چې تر 500 زیات هغه افغانان چې غوښتل یې په قاچاقي لاره ایران ته ولاړ سي، ایراني پولیساتو د هرات ولایت د ګلدران ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شکنجه کړي او سیند ته یې اچولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښو قربانیانو ته منسوب زړه بوژنونکي تصویرونه خپاره سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندۍ کېدو غوښتنه وکړه. د دغه دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې په تیرو 3 ورځو کې د طالبانو تر 300 پورې بندیان خوشي سوي چې دوی هرکلی کوي. سوهیل شاهین وایي دا جریان کافي نه دی، باید د کورونا وایرس څخه د ژغورل کېدو لپاره دا پروسه چټکه او راتلونکو بین الافغاني مذاکرو ته ژر لاره هواره سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې تیره شنبه او یکشنبه د طالبانو 169 بندیان خوشي سوي چې ورسره د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر نږدې 250 ته ورسید. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د بندیانو له خوشي کېدو سره سره طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ویلي دوی به هم د بندیانو خلاصولو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د طالبانو لخوا د خوشي سویو بندیانو شمیر 104 ته رسیږي. په پام کې د حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان خبریالانو د یو مخکښ افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ مړینه د افغانستان د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شوه پر خپل ټویټر ولیکل شغلی کاکړ له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان د رسنیو یو فعال غړی وو. دغه راز د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو غړی صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیان د ازادي لپاره د شغلی کاکړ خدمتونه د ستاینې وړ دي. مجاهد کاکړ شریف سړی، مدبر، مدیر او په ټوله معنا یو مسلکی او حرفوي ژورنالیست وو. مجاهد کاکړ د مړینې پر مهال 52 کلن وو. نوموړی له 6 کلونو راهیسې د سرطان له ناروغۍ کړېده او د خپلې درملنې لپاره په جرمني کې اوسېده. د کاکړ کورنۍ د دوشنبه په ورځ د هغه د مړینې خبر تایید کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پلویان په پام کې لري نن سیشنبه د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاجونه وکړي. دغه احتجاج د دغه غورځنګ د یو مخکښ فعال سردار عارف وزیر د وژنې پر خلاف رابلل سوی دی. د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړي موسین داوړ پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
مونږ اصلي پیغام او مقصد خو دنیا ته پیغام رسول دي چې دا څنګه وشو او چا وکړل څنګه زمونږ ریاست د دې طرح ګرو ملګرتیا کوي، د دې په شا ولاړ دی، دی له وسلې ورکوي، د دې تحفظ کوي. عدم تشدد په د اصولو په بنیاد قائم یو تحریک دی. زمونږ سره زمونږ واحد هتیار دغه احتجاج دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال سردار عارف وزیر تیره شنبه د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. پر هغه د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼا کې وسلوال برید سوی و. پښتون ژغورنې غورځنګ له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې د دوی په وینا په خپله خاوره کې د امن راوستلو لپاره مبارزه کوي. د یو منصبدار په ګډون د هندوستان درې سرتیري پرون د کشمیر په لانجمنه سیمه کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې وژل سوي دي. چرواکی وی وړم ورس په بل وسلواله جګړه کې د هندستان 15 سرتیري وژل سوي وو. تب د اصل کې د هندستان په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي چې په تیر یو میاشت کې په نتیجه کې 22 افراطي وسلوال وژل سوي دي. نوې ډیلی وی چې په همدې موده کې شل هندي سرتیري هم وژل سوي. دا وروسته له هغې چې د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې یو ځانمرګ برید 40 ملیشا پولیس وژلي وو د وژنو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي. د دې شمې پورس په دې اړه یوه غونډه د اروپایي ټولنې په نوښت جوړه سوې وه څو د کورونا وایرس له بحران څخه د نړۍ د ایستلو هڅې چټکې سي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وون دیر لاین له دې 2 ساعته ویډیویي غونډې وروسته وویل له اوس نه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو او درملو لپاره تر 8 میلیارد ډالر زیات ځانګړي سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د شکنجې د ادعا په اړه د هر اړخیزو څېړنو ملاتړ وکړ. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز نن سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي هغه راپورونه چې په کې د اسوی ایران له افغان پناه غوښتونکو سره ظالمانه چلند کړی وحشتناک دي. افغان چارواکو ویلي چې تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل سوي وو چې هلته وهل سوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړی سوي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. ایران ته د ورڅیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي چې له هریرود سیند څخه یې 2 مړي ترلاسه کړي دي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلس ویلي د دغه ناوړه چلند له عاملانو سره باید حساب کتاب وسي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې ټکن ورکوونکي بللې دي. میرمن ګاسمن د دوشمې په ورځ وویل دا چې واقعا څه پېښ شوي هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري.
دا ادعاوې واقعا تکان ورکوونکي دي. په دې وروستیو کې مې داسې کومه پېښه نه په یادېږي، خو په تېرو وختونو کې موږ د افغانانو پر وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند پېښې ثبت کړي. کلونه پخوا مو راپورونه پرې درلودل چې افغانان وهل ټکول سوي. ځینې وخت مو دا خبرونه هم ترلاسه کړي کوم کسان چې ایران ته اوښتل یا یې هڅه کوله په مرمیو ویشتل سوي دي. خو په دې اوسنۍ قضیه کې شمېرې بېخي زیاتې. یا واقعا یې اړتیا ده چې باید یوه بشپړه څېړنه وسي چې څه پېښ سوي او دا پښکارا د بشري حقوقو جدي سرغړاوی دی.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان او ایران دواړه باید د دې وروستي پیښې په اړه څېړنې وکړي.
هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې له اوبو تیر شي. د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبو زده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه سوي او د ایران سرحدي ځواکونه په کلاس نه لري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې موضوع په اړه د دوی څېړنې روانې دي. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي په څېړنو کې ځینې پرمختګونه سوي خو وزارت نور معلومات نه دي ورکړي. تر دې مخکې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د ایراني ځواکونو د ناوړه چلند راپورونه ورکول سوي دي. په افغانستان کې وزګارتیا او بېوزلي د دې سبب سوي چې هر کال په زرګونو افغانان له خپل هېواده په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیونه افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لاس بجې او لاس دقیقې سوې له رحمت الله افغان څخه اوري چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي د ایران سرحدي ځواکونو یو ځل بیا یو تاریخي جنایت ترسره کړی او په لسګونو هغه افغانان یې چې په قاچاقي ډول د کار لپاره هغه هیواد ته ورتلل له وهلو او شکنجه کولو وروسته یې سیند ته غورځولی دي. وړاندې راغلي دغه جنایت څو ترخه واقعیتونه روښانه کړل چې متاسفانه زموږ د هیواد ختیځ او لویدیځ لور ته پراته ګاونډیان زموږ له ولس سره په چلند کې ټول انساني او اسلامي ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. سرمقاله لیکونکي انتقاد کړی چې په کابل کې ناست چارواکي د دولت پر هغو ټیټو کندو کې پراته دي چې په لولس نه د جګړې له بدمرغیو ژغورلی سي، نه ورته د کار زمینه برابرولی سي او نه هم د حقوقو دفاع کولی سي. او په وینا یې دوی د ګاونډیو د وحشتونو پر خلاف هیڅکله داسې ګام وانه خیست چې دغه وحشتونه پای ته ورسوي. د سرمقاله لیکونکي په وینا که افغانانو با غرور زعامت درلودلی، د ولس ګټو ته ژمن حکومت او چارواکي درلودی، لومړی به ځوانانو ته په کور دننه کار پیدا سوی و. دوی به نه د مدیترانې په سمندر کې د کبانو خوراک کېدل او نه به هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د وحشتونو نښه ګرځېدل. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د خلکو د بې پروایۍ له امله به کورونا وایرس ناورین وزېږوي. لاندې په سرمقاله کې راغلي: په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدا کچه ورځ تر بلې لوړېږي او که خلک روغتیایي خبرداری په پام که اونه نیسی، نو خواهی لجگری هم سخت انسانی بحران را منسته کدی. او دیت پکتو سره افغان حکومت ده بندیزونو موده تر روان اختر تمدید کده. سر مقالی که راغلی لبه ده مرغ خلق لبندیزونو سرغلوان نکوی او درګر د وای چې ګنې کورونا وایرس لسره نشته. په کابل کې هم سره لدی چې عمومي سړکونه بندې خو خلک هیڅ قرنطین نه مراتبي. د کابل عامه ځایونه لکه پل خشتي جومات، میرویس میدان، کمپنۍ او نورو ځایونو لکه سری چوک او میوند جاده همداسې له ګڼې ګڼې ډک دي. خلک هیڅ د کورونا وایرس خطر په پام کې نه نیسي. سره له دې چې خلک له دې خطره خبر هم دي او هر ورځ له رسنیو اوري چې کورونا نړیوال بحران څومره وګړي وژني، خو بیا هم ولس هیڅ پام ورته نه کوي. سرمقاله لیکونکی لیکي: منو چې ولس اقتصادي ستونزې لري، خو اقتصادي کړاو له مرګ او له سختې کورونا ناروغۍ غوره ده. او مسیر وسپانې لیکلي: په افغانستان کې پر کورونا وایرس دخته کسانو ثبت شوي شمېرې څه کم 3000 ته رسېدلي، خو ویل کېږي چې ډېر نور کسان هم پر دغه وایرس اخته دي خو روغتونونو ته مراجعه نه کوي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې د کورونا له دې عمله د راپېښېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره حکومتي تګلارې څومره نامناسبې او کارنده نه دي. د سرمقاله لیکونکي په باور تر اوسه پورې له بده مرغه هم کورونا په چټکۍ سره خپریږي او هم د افغانستان اقتصادي حالات ورځ تر بلې خرابیږي. کاروبار او هر څه په ټپه ولاړ دي او لوږه زیاتیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي: د دغه حالت دوام نه یوازې دا چې غریب خلک له ستونزو سره مخ کړي، بلکې له دوامې متوسط اقتصاد لرونکي خلک هم له ستونزو سره مخ کړي.
د خوست مدني پالان او د رسنیو استاد غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې بودیجه باید د اړتیا پر اساس په شفاف ډول ولګول سي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
خوستی فعالان او د رسنیو استازی وایي د ولایت د مرکزی حکومت لخوا د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره بودیجه باید په شفاف ډول ولګول شي. مدني فعال کریم الله نظری آزادۍ رادیو ته وویل د دې بودیجې د لګښت په اړه د چارواکو لخوا یوازې په خبري کنفرانسونو د ولس او رسنیو قناعت نه حاصلېږي.
په ځانګړې توګه د رسنیو کارکوونکي په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي او هغه نقطې ته ځان ورسوي کوم چې د اطمینان ده ولست کولای شو مکنات ورکو. که به دا اندازه مونږ ولست وای نو ولست کنات نه کوي.
په دې ورسته کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د مرکزی حکومت لخوا کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړې شوې بودیجې پر لګښت او شفافیت نیوکې شوې دي. د شفافیت په خاطر په خوست کې د روغتیایي توکو او اجناسو د خریدارۍ د څار په پلاوي کې د مدني ټولنو او رسنیو څو استازي هم پکې دي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګار چې په دې پلاوي کې د رسنیو استازي توپ کوي وایي
د بیلابیلو شرکتونو نرخونه واخیستل شول، د هغوی سمپلې وکتل شوې. کله چې مطمئن شو چې هم د دې کوالټي ښه ده او هم نرخ مناسب او د نورو نه ټیټ